د مازدیګر څلور بجې د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د هیواد پر لویو ښارونو د حملو مخه تر ډیره نیول شوې. د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. دا یو ساعت خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمایي کې د نیمې نړۍ اونیز پروګرام هم خپرو، خو له هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې تر دې ساعته خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په افغانستان کې پر شفاف او باوري انتخاباتو ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د شخړو د ډېرېدو او پر ملکي وګړو د هغه د اغېز له کبله ژوره خواشیني وښوده. او د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د ایران د اټومي تړون د خوندي کېدو پر لارو چارو بحث کوي. د خبرونو تفصیل. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز کابل ته د سفر پر مهال په افغانستان کې پر شفاف او باوري انتخاباتو ټینګار وکړ. میرمن ویلز نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره ولیدل. په دې لیدنه کې الیس ویلز د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسې پر چټکې آمادګۍ او د انتخاباتو د بهیر لپاره د اړتیا وړ کارکوونکو پر ګمارلو هم ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت په خبره میرمن ویلز به د مدني ټولنو له غړو سره هم وګوري او د سولې په اړه به د هغوی نظرونه واوري. الیس ویلز پرون د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په جلا جلا توګه ولیدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د شخړو د ډېرېدو او پر ملکي وګړو د هغه د اغېز له کبله ژوره خواشیني ښودلې ده. یونما نن په یوې اعلامیې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامیچي یاماموتو له قوله لیکلي چې وایي قصدي او د عامو خلکو د تفکیک پرته بریدونه د توجه وړ نه دي. اعلامیه په کابل کې پر کاونټر پارټ موسې او هم د بغلان په پلخمري ښار کې بریدونو ته اشاره کړې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي کسانو ته پکښې مرګ ژوبله اوښتې ده. یونما د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ تر څنګ د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتې دي چې جګړه بنده کړي او د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. د فراه امنیتي چارواکي وایي د پرچمن ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال حافظ عبدالحق له نورو شپږو ملګرو سره د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل سو. د فراه د امنیه قمانداني ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي برید تېره شپه د پرچمن او شینډن ولسوالیو ترمنځ په سیمه کې سوی. د طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات د کوهسان ولسوالۍ په مربوطاتو کې 8 تاریخي آثار موندل سوي چې زرګونه کلونه قدامت لري. د هرات اطلاعات او فرهنګ ریاست د کلتوري څانګې عامر جاوید زرغام ازادي راډیو ته وویل چې دغه آثار تر اسلام د مخه او تر اسلام را وروسته وختونو پورې اړوند دي. د هرات ولي وین جیلانی فرهاد هم ویلي چې دغه آثار 2000 کلن قدامت لري. دغه آثار د کوهسان ولسوالۍ د یوه بزګر لخوا د کرنې پر مهال وموندل سول چې د هرات والي ته وسپارل سول. په دې آثارو کې ډبرین او خټین لوښي هم شامل دي. زموږ اخلاص د راډیو ری په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي نن بروکسل ته ولاړ سي. دا به یې روسیې ته د عالي رتبه امریکایي ډیپلومات په توګه لومړنی سفر وي. دی به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې وګوري چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ کړکیچ زیات سوی دی. پامپیو به په بروکسل کې له اروپایي چارواکو سره پر ایران او نور موضوعاتو د بحث په هدف وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي مایک پامپیو به سبا د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موګرینی سره د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره پر لارو چارو بحث کوي. دا بحث وروسته له هغه کېږي چې تېره اونۍ تهران اعلان وکړ چې که نړیوال قدرتونه د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د دوی ګټې خوندي نه کړي، نو ایران به د 2015 کال اټومي تړون ځینې ژمنې محدودې کړي. د اروپا په خارجي سیاست او امنیتي چارو کې د اروپایي ټولنې لوړتبه استازي فدریکا موګرینی د نننۍ خبرو تر پیل د مخه خبریالانو ته وویل چې تر خپله وسه به د دې تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. هغې زیاته کړه:
We also always believe that dialogue is the only and best way to address.
دا وی موږ درستل په دې باور یو چې د اختلافاتو د کمولو او پسې مکی د تاریخوالي د مخنیوي لپاره چې لوړان دي په کافي اندازه ډیر دی، دیالوګ تر ټولو ښه لار ده. د هر ډول تاریخوالي مخه باید ونیول سي. د ایران او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ ستونزې وروسته لاغه راپورت سوی چې امریکا تیر کال د ایران د اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې بندیزونه لا زیات کړل. او سعودي عربستان وایي د تیلو دوه ټانکرونه یې د عربي متحده امارتو سواحلو ته څیرمه په نښه سوي دي. ریاض دا پیشه د سبوتاژ حمله بللې ده. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن دوشنبه وویل چې یوه کښتۍ د سعودي په خامو تیلو د بارېدو لپاره روانه وه چې حمله وسوه. پرونۍ حمله د مرګ ژوبلې یا هم د تیلو د تویدو سبب سوی نه ده، خو د دوو کښتیو بدنو ته د پام وړ زیان رسېدلی دی. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. وړاندې په خپرونه کې راپورونه او مرکې خپرو. په داسې حال کې چې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې خونړۍ حملې وشوې، د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په لویو ښارونو کې د تروریستي حملو مخه تر ډیره نیول شوې. په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان له خاورې د کونړ ولایت پر مرورې ولسوالۍ بیا هم څه کم سل توغندي لګېدلې دي.
د سال شوي دي چې لال شي خپل ځای پرېږدي دغه ګولو د مرمو د وجې نه، ځکه چې بانډې به مونږ کولی هغه ځینې مونږ نه پاکستان ونیولو او اوسه مرمۍ راولي وړې ډزې هم کوي.
په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تور لګوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته په تیاریو کې پاتې راغلی. د مالیې وزارت وایي افغانستان هڅه کوي چې د لویو پروژو د عملي کولو او د عوایدو د لوړولو له لارې د امریکا او نورو مرستندویانو پر مالی مرستو اتکا کمه کړي.
دا ټول د دې لپاره کوو چې موږ وکولای شو آهسته آهسته د نړیوالې ټولنې په اوږو باندې یو بار نه، بلکې د دوی یو فعال همکار واوسو.
په نړیوالو مسایلو کې د هند د انتخاباتو له جریانه یوه په زړه پورې کیسه درته کوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د هیواد په لویو ښارونو کې تر ډیره د طالبانو د حملو مخه نیول شوې ده. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې د افغان ځواکونو اقدامات هم وستایل، خو د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه د ښارونو تر څنګ باید په لرې پرتو سیمو کې هم پر عملیاتو تمرکز وکړي او پرې نږدي چې وسلوال مخالفین د خلکو ژوند وګواښي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په داسې حال کې چې کابل د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د یوې ډله ییزې حملې شاهد و، د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د افغانستان په لویو ښارونو تر ډیره د وسلوالو طالبانو د حملو مخه نیول شوې ده. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل طالبانو غوښتل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په لړ کې د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو حملې وکړي، خو په خبره یې افغان امنیتي ځواکونو یې مخه نیولې ده.
جنگ ادامه دارد از کوشش های نیروهای دفاعی امنیتی ما
دی وای جګړه دوام لري د خپل امنیتی او دفاعي ځواکونو حلې ځلې سایم دوی د ټولو ستونزو سره سره د خپل خلکو نه دفاع کوي او خپل ملي مسولیت ادا کوي د دفاعي او امنیتی ځواکونو له لوري د طالبانو د لویو حملو چې دوی پروژه او همداشان د خپل پسرلنۍ عملیاتو په لړ کې پلان کړی وي تر اڅو په لویو خارونو یې وکړي مخه نیول شوې ده خغلی عبدالله په دې برخه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کړنې وستایلې او ویل سره له دې چې سخت او لستونزو ډکې دندې پر مخ بیایي خو بیا هم بریالي دي دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار په شهرینه او سیمه کې وسلوالو طالبانو د کاونټر پارټ په نوم په یوې موسسې ډله ییزه حمله وکړه چې لامل یې د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا د 15 پولیسو په ګډون 9 تنه ووژل شول او 24 نور ټپیان شول لدی حمله درې ورځې وړاندې هم اته وسلوالو طالبانو د شمالي ولایت بغلان په امنیه قومندانې ډله ییزه حمله وکړه چې د یاد ولایت د روغتیایي مسولینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه ووژل شول او لاویا زیات ټپیان شول تازه د دوشنبه په ورځ هم طالبانو د سرپل ولایت په مرکز د قشقري د نفتو د کان په امنیتي پوسټ حمله کړې او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده دغه شان له یو شمیر نور ولایتونو نه هم د جګړو او چاودنو راپورونه ورکړل شوې دي په ورته وخت کې افغان امنیتي کارپو محمد اګل مجاهد که څه هم مني چې په لوی خارونو کې تر ډیره د ډلیزو حملو مخه نیول شوی خو وایي په لرې پرتو سیمو کې هم باید افغان امنیتي ځواکونه خپل فعالیتونه تیز کړي او پرې نږدي چې وسلوال مخالفین د خلکو ژوند وګواښي
دولت مکلفیت لري چې د سراسر د افغانستان په کومه نقطه کې چې د عام وګړو لپاره د ژوند لپاره خطرې دغه امنیت خوندي کې دولت مکلفیت لري د قانون له حضرت د افغانستان سرحدات وساتي تمامیت دی ارزي وساتي استقلال وساتي او د خپل ورسونو په ټوله خاوره د افغانستان کې دفاع وکړي
خاغلی مجاهد دغه شان وایي چې په خارونو کې د ډلهیزو حملو د مخنیوي په هدف باید افغان حکومت خپل کشفي او استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي تر اڅو د مخالفینو پلانونه په ریخه کې لمنځه یوړل شي اکرام الله اکرام ازادي رادیو کابل
د کونړ ولایت پر غازی آباد او مرورې ولسوالیو د پاکستان له خاورې د توپونو دوه نوي ګولۍ وشتل شوې دي د دې توغندیو د لګېدو له کبله د سیمې ګڼ شمېر اوسېدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي د تیرو 24 ساعتونو توغندیو په غازی آباد کې یو کور ویجاړ کړی دی جزئیات روحالله انوري اوروي
د مرورې ولسوالۍ دوه تنو اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل په کورونو او سیمو په پرله پسې توګه د پاکستان پوځ د درنو توپونو ډزې کوي چې له امله یې ګڼو خلکو خپل کورونه پرې ایښي دي
زما نوم امیش ګل دی په دې کې تقریبا نیمه خلک بې کوره شوي دي او نور هم اړه داسې حال شوي دي چې لاړ شي خپل ځای پرېږدي او لاړ شي دغه ګولو د مرمو د وجې نه ځکه چې بانډې به مونږ کولی هغه ځینې مونږ نه پاکستان ونیولو او اوس مرمۍ راولي وړې دزم کوي او ډیر مشکل سره خلک مخامخ دي
نو مې کشمیر دې نو په کلی باندې ډېرې ګولۍ وریږي په مخه په بمبار کیږي او زمنګ لا ډېرې کړې بے زیدی چې نورم ته ډېرې بے زی شي نو مالونو کار پکې نه کیږي ساراونه لړن شوی دي او مالونو کله ساتل کیږي کم مالونو چې په سارا ته زی هغه به ته بیګاله نیم راځي او نیم خرابېږي ناره بوشته کیږي بمونه پیرا پاتېږي ډېر مشکلات سره مخامخ یو
د کونړ وسیدونکو وای د پاکستان پوز د ترڅنګ چې د 2000 زیګدیس کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نور وسلو ډزې کوي د کونړ په خاوره کې خپل پرمختګ ته هم دوام ورکړي او کومو زینو کې چې پرمختګ کوي هلته پوستي جوړوي او اغزان تار غزوي
نوم مې فضل اکبر دی خدا کنډ تارې تیر کړی دی مونږ مخالفت کوو مونږ رونه سره جدا کړي په دغه ساحو کې دغه شوی دی په نورو غرایزو ساحو کې هم دغه شوی او بالکل دا چې داخل ته افغانستان خاورې ته هم دا کنډ تار هم را داخل کړی دی په بعضو ساحو کې بعضې ساحو کې بالکل یعنې ډېر د تقریبا د چا خبره چې د 50 متر 60 متر په اندازه کې به کنډ تار را داخل کړی د غرایزو ساحو کې
دوی وایي تر اوسه افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په پا پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوستی چې د کونړ پر خاوره لبریدونو منه شي د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ د توپونو نږدې 100 ګولۍ راتوغولې دي خو د هغوی لخوا د غزول کېدونکي اغزان تار او د کونړ په خاوره کې د پرمختګ پاړه څه نه وایي
په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستاني نظامیانو له لوري د کونړ په غازی آباد او مروري ولسوالیو باندې 92 پیره مرمۍ راټول شوې دي چې په غازی آباد ولسوالۍ کې د دغه مرمۍ لامل یو کور تخریب شوی دی.
مرګ جوړه چاخنده
د مرګ جوړه په اړه تر اوسه پورې دقیق راپور نشته، خو دغه یو کور په دغه مرمۍ کې تخریب شوی.
د پاکستانی پوز د پرله پسې توپچی بریدونو لامل په زرګونو کسانو د ډیورند فرضي کرښې ته نږدې کلي او کورونه خالی کړي او اوس په نورو ځایونو کې په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي او د دې په هیله دي چې یوه ورځ به د پاکستان پوځ د دوی په سیمو توغندیز بریدونه بند کړي او دوی به بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د ولسی جرګې د یو شمیر معترضو کاندیدانو یوه غونډه نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته د څیرمه سیمې د اوسیدونکو لخوا ګډوډه شوه. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د دې اعتراضونو له کبله هر ورځ لارې بندیږي او دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، خو اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې د کابل په انتخاباتو کې درغلي شوې او باید رایې باطلې اعلان شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ د دې معترضانو غونډې ته ورغلې وه.
دا د کابل ښار د اوتخیلو سیمه ده. د دې سیمې اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د کابل د ولسی جرګې د کاندیدانو د اتحاد په وړاندې غبرګون وښود. دغه کاندیدان د عدالت غوښتنې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفتر ته نږدې راټول شوي وو، خو د سیمې د خلکو له غبرګون سره مخ شول او ونه توانېدل چې خپل اعتراض وغځوي. د اوتخیلو سیمې دوه تنو اوسیدونکو حاجي عبدالقهار او محمد اسحاق ازادي راډیو ته وویل چې له داشان اعتراضونو نور تر پوزې رسېدلي دي.
دا یو جمعه شورازی او کډوډي بازار جوړ کړي نه د ټول دولت نم خوایز نه چې د دې مخنیوي وکوي. دا خو ټول د افغانستان تاوان ده، د قوم تاوان ده، د بلاد تاوان ده.
د سیمې اوسیدونکو وایي اعتراض د کاندیدانو حق دی، خو خپلې غوښتنې د هغه ځای کې مطرح کړي چې نورو خلکو ته ستونزې جوړې نه کړي. د کابل د ولسی جرګې انتخابات د تیر کال د میزان په 28 او 29 ترسره شول، خو د 2 میاشتو په تیرېدو سره لا هم د دغه ولایت وروستي نتایج نه دي اعلان شوي. دغه کاندیدانو چې د کابل د ولسی جرګې د کاندیدانو اتحاد په نوم بیا اعتراض کړی وایي د کابل انتخابات له درغلیو او سرغړونو ډک دي، نو ځکه نتایج دوی ته د منلو نه دي. دوی ټینګار کوي چې د کابل انتخابات باید بیا ځلی ترسره شي. دوه معترضو کاندیدانو عبدالرحمن خوځښت او حسن جان دولتي ازادي راډیو ته وویل
مونږ غواړو چې خپل د خلکو د رایو پښتنه وکړو، خو غواړي چې د ماغو متقلبینو په نفع باندې لیست اعلان کړي. تاسو غوښتنه د انتخابات د کابل انتخابات باید لغوه شي او له سره یو شفاف انتخابات وشي او کومدانه کېږي د ولس او د دولت ترمنځ به ډېر زیات واټن پیدا شي.
افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي د کابل د وروستیو پایلو د اعلان لپاره کار په جدي توګه روان دی او ډېر ژر به نتایج اعلان شي. ښاغلی ابراهیمی د کابل د معترضو نمایندانو د غوښتنو په تړاو داسې وویل
کوم موارد چې مطرح کیږي تر هغې کچې پورې نه دي چې ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راشي، او د شکایتونو کمیسیون پریکړه تر ټولو معقوله لار ده چې موږ نهایي پریکړې ته رسوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د بیا ځلي رای شمیرنې نتایج لغو اعلان کړي او د کابل د ټولو انتخاباتي حوزو د رایو په بیا شمیرنې تفتیش او څېړلو یې پریکړه کړې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په پریکړه لیک کې راغلي چې د انتخاباتو د لومړۍ او دویمې ورځې د پاڼو نتایج چې لازم معیار لري د اعتبار وړ دي. په ورته وخت کې یو شمېر معترض نوماندانو چې نمونه یې د کابل په لومړۍ لیست کې اعلان شوي د شنبه په ورځ د ملي شورا مخې ته اعتراض وکړ او د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکل کېدو مخې ونیوله چې ټاکل شوی وه په یاده ورځ ترسره شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي شورا ولسمه تقنیني دوره د کابل د وکیلانو په نشتون کې د روانې میاشتې پښپګم نیټه پرانستله، خو ټینګار وکړ چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج باید ژر تر ژره اعلان شي.
د ناجیه ساپۍ په راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې د معترضو کاندیدانو یوه غونډه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته د څیرمه سیمې د اوسیدونکو لخوا ګډوډه شوه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت ژمن دی چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت کوي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې له پیل مخکې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه پر کمیسیون تور لګوي چې د راروانو انتخاباتو لپاره په تیاریو کې پاتې راغلی دی. د موضوع جزئیات له کابله خان محمد سین وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره لازم تدابیر نه دي نیولي او کېدای شي دا انتخابات په خپل وخت ترسره نه شي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي حکومت ژمن دی چې دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره شي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې په دې اړه رسنیو ته وویل. د ملي اوالي حکومت په ټاکلي وخت د انتخاباتو کېدو ته په خپلې ژمنې ولاړ دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له بایومیتریک سیستم نه په استفادې له یوې طرحې سره راغی. د افغانستان د خلکو غوښتنه شفاف انتخابات دی چې د ثبات، د قانون، د حاکمیت او د خلکو د یوې ښې راتلونکې لپاره فضا رامنځته کړي. اجرایه رئیس د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه هم وغوښتل چې خپل عملیاتي پلانونه په غور او سرعت سره بشپړ کړي. ښاغلی عبدالله دغه شان پر امنیتي ځواکونو او د دولت پر نورو ارګانونو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو له پروسې سره لازم مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو کېدو ته 15 میاشتې پاتې دي. له دې سره سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپل عملیاتي پلان د پرمختګ خبرې کوي، د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپل کارونه له ځانګړي عملیاتي پلان سره سم پرمخ بوزي. د افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ ایټوا د پروګرامونو د برخې مسؤل حبیب الله شینواری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ځینې موارد دي چې شک پیدا کوي چې شاید انتخابات یا وځنډیږي یا ونشي. تخنیکي اړخ نه کمیسیون چې کوم سرعت باندې کار پر مخ بیایي ډېر پچ دی. تقویتي ثبتنام پاتې دی، د رای ورکوونکو ثبتنام پاتې دی، په غزنی کې د ولسوالیو کې ثبتنام د رای ورکوونکو پاتې دی، د کارکوونکو استخدام پاتې دی، د مراکزو مشخصېدل پاتې دي، د رای ورکونې مرکزونه او محلونه دا مسله لا تر اوسه پاتې ده.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو کارونو د ښه تنظیم او پرمختګ ډاډ ورکوي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي ټول ضروري موارد تیار شوي او ډېر ژر به د عملیاتي پلان پلي کېدل پیل شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په هیواد کې د لویو پروژو د تطبیق او د عوایدو د زیاتولو لارې هڅه کیږي چې د امریکا او نورو هیوادونو پر مالی ملاتړ د افغانستان اتکا کمه شي. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز اوس له افغان مشرانو سره په کتنو کې ژمنه کړې چې له افغانستانه د امریکا مالی ملاتړ به دوام وکړي. رضوان مراد له ښاغلي مسجدي سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې افغانستان په مالي برخه کې پر ځان د بسیاینې پر لور څومره پرمختګ کړی.
منګه کله چې د نړیوالو سره دا خبرې راپورته کړلې چې موږ غواړو په خپل پښو ودرېږو او مالي او اقتصادي ځان بسیاینې ته ورسېږو، تر هغه وروسته په لومړي ځل مو په 2013 کال کې د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې د دوی سره خپل هغه د مالي او اقتصادي ځان بسیاینې ملي ستراتیژي او د عمل پلان شریک چې د دوی له خوا نه هم په حساب هرکلی ورته وشو او راسره یې د خپل همکاریو او مرستو تعهدونه وکړل. د دې تر څنګ موږ د 2014 کال نه کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو ټول توجه دې ته و چې څنګه کولای شو خپل داخلي عواید زیات کړو، داسې ملي او بین المللي پروژې رامنځته کړو چې افغانستان هغه اقتصادي وده یې زیاته شي او وکولای شي چې داخلي عواید زیات شي. په همدې مسله کې موږ د 2014 کال نه تر 2013 کال پورې خپل ملي عواید د 99 میلیارد افغانۍ نه 190 میلیارد افغانۍ ته ورسول. د دې تر څنګ مو د نړیوالو پروژو لکه تاپی، لکه کاسا یا گزار د برق پروژه، لکه د تاب پروژه، او همدارنګه مو د نورو هیوادونو سره دو جانبه اقتصادي او مالی هوکړه لیکونه تر لاسلیک کړل. د افغانستان دننه ډېرې غټې د وسپنو او نورو مواردو فابریکه جات جوړ شول، مالیاتي سیستمونه تغییر راوسته، د نړیوال بانک په هغو شاخصونو کې چې په کومو ممالکو کې چې تجارتونه شروع کېږي د هغوی په موازینو په نړیوالو ستنداردونو کې موږ توب راوسته. دا ټول د دې لپاره کوو چې موږ وکولی شو آهسته آهسته د نړیوالې ټولنې په اوږو باندې یو بار نه بلکې د دوی یو فعال همکار وسو، او وکولی شو چې په ډېرو دو کې موږ خپل مصارف که هغه نظامي دي او که ملکي دي حداقل د خپلو ملي بودیجې څخه یې جوړ کړو.
د امریکا د مرستو سهمیه د افغانستان له مالی سکتور سره څومره ده، او څومره افغانستان د افغانستان حکومت د امریکا پر مرستو ولاړ دی؟ ولسمشر غنی یو وخت کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې که د متحده ایالاتو مرستې ونیشي او د نړیوالې ټولنې نو افغان امنیتي ځواکونه شپږ میاشتونه زیات دوام نشي کولای. اوس هم ځینې داسې رپورټونه ویل کېږي چې د سولې مسئله هم د امریکا له مالي مرستو سره تړل کېږي. افغان حکومت څومره مربوط دی د امریکا په مالي مرستو پورې؟
په دې کې خوشک نشته دی چې د امریکا متحده ایالاتونه زمونږ تر ټولو غټ مرسته کوونکی هیواد دی. د دوی د مرستونه پرته موږ په ملکي او نظامی برخو کې د ځینو مشکلاتو سره به لاس او پنجه باندې شو او مشکلات به مو زیات وي. خو د دې تر څنګ موږ په خپله داخلي لکه مخکې چې ما مثالونه درکړل او تاسو ته مو ارقام مې هم درکړل، موږ هم کوشش کوو چې آسته آسته نور په خپله پښو ودرېږو، په خپلو ملي عوایدو باندې ودرېږو. ولې حقیقت همدا دی چې نن هم متاسفانه موږ خپله د حکومت مصارف او یا پراختیایي پروژې یا ملت ته خدمات وړاندې کول یا زمونږ د نظامي برخې موارد د نړیوالو کومکونو په خصوصا د امریکا د متحده ایالتونو د کومکونو پرته مشکل دی او د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره به مخامخ شو. همدا مسله ده چې موږ د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت څخه منندوی یو چې دوی یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو په آسیا او د نوې آسیا برخه کې معاونه چې په ملت کې نشته دی دوی یو ځل بیا زموږ سره وعده کړې او د دې بیا د تعهد په حساب تازه کړ. او د دې لپاره هم د دوه واو د تعهداتو په اساس باندې به دوی زموږ خپلو همکارۍ ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې د بلخ ولایت د کلدار او شورتیپې ولسوالیو خلک شکایت کوي چې د آمو سیند اوبو دوی زیانمن کړي او څپو یې د سیند غاړې وهلي، او په نتیجه کې د افغانستان خاوره د ازبکستان له خاورې ازبکستان ته ورکړې ده. په یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند ولایت کې د مور او ماشوم د زیګون کچه د خدمی د روغتیایي خدماتو د ښېګڼې له وجې ښه شوې ده.
د مور او د ماشوم د مرګومې کچه ډېره راکمه شوې ده په افغانستان کې، خصوصا په هلمند
کې. د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
تاسو له پیغامونو نه
محمد رفیق منګل. مینه منګل یو لیکواله، شاعر او جرنالیست و، او تر څنګ یې په ولسی جرګه کې د فرهنګي کمیسون یو سلاکار و. د کابل د کردینو په سیمه کې په سپینه ورځ باندې وژل شو. په امنیتي لحاظ په ولس باندې او د دولت په کارکوونکو باندې دا ډیره منفي اغیزه لري. زه په صفت د خپل یو کارمند د دولت یو سرنوال یم، ما د پاره هم په تشویش کې ده چې مثال یوه میرمن چې هغه افغاني غرور هم نه مني چې وژل کیږي، نو موږ وژل به هم خلکو ته ډېر اسانه.
نوم خوشحال داد جالاباد سیدن کے
کابل ته راغلی وو نن دلته نو دا د مینا منګل په قتل باندې رادیونه خبر شولو دا یو وحشتناک حادثه وه په رڼا ورځ باندې داسې دا کار وسو نو دا خلک ټول عام خلک ټول دی نه یو تشویش وغه خلک سره پیدا کیږي چې خلکو دا ځوانې لورګانې وغه داسې یو څوک په رسنۍ کې کار کوي څوک مکاتبو ته ځي څوک یو ماموریت لري نو هر سړی یو وهم ډار خلکو سره پیدا سو نه ځي دا باید حکومت دې پیښو مخنیوی وکړي او تدابیر ورته ونیسي چې خلکو ژوند خوندي وشي.
مینه منګل چې وژل شو دا ډېره وحشتناک حادثه وه. ټول خلک په دې کې ډېر خفه دي، مطلب داسې په رڼا ورځ باندې یو د چا ساسر یا مثلا څوک راوځي او وژل کېږي نو خلک ډېر خفه دي. باید حکومت د دغسې کارونو مخنیوی وکړي، مطلب د دې حادثاتو مثلا مختلف حادثات کېږي، مطلب نن دا وژل شو بل بل وژل کېږي، باید د دې مخنیوی حکومت وکړي. موږ حکومت نه دا تقاضا لرو چې باید امنیت خلکو خوندي وساتل.
ستاسی پیغام ستاسی غک.
قدر من اوریدونکو، د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو نظریات مو اوریده چې د ژورنالیست او د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی چارو